360 में क्या अमरीकी बैंकों में सार्फिन का सरमाया महफूज है? पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? और मशीनें अब आप ही की आवाज में बोल सकेंगी।
ब्रेड ने जो पहली बात मुझसे कही वो ये थी कि आओ कॉफी ऑर्डर करते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पीर की शाम को मूडीज ने 6 अमरीकी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। इससे पहले अमेरिका में बैंकों और करेंसी के निगरान इदारों ने इख्तिताम में हफ्ता 2 बड़े बैंकों को बंद कर दिया। इसकी बड़ी वजह यह बताई गई कि सार्फिन की रकूम अमरीकी हुकूमत की कॉरपोरेशन FDIC से इंश्योर्ड नहीं थी। बुध को जब सिलिकॉन वैली बैंक ने यह बयान दिया कि उसे अपनी बैलेंस शीट को मुकम्मल करने के लिए $2.25 अरब की जरूरत है, तो सार्फिन ने अपनी रकूम बैंक से निकलवाना शुरू कर दी और 48 घंटों के अंदर रेगुलेटर्स ने पहले सिलिकॉन वैली बैंक और फिर इतवार को सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया। इस पेशरफ्त के बाद सार्फिन और स्टॉक मार्केट का एतमाद बहाल करने के लिए पीर को सदर बाइडेन ने कहा कि अमरीकी एतमाद रखें कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम महफूज है। सदर ने यकीन दिलाया कि जब सार्फिन को जरूरत होगी तो उनके डिपॉजिट्स बैंकों में मौजूद होंगे। बाइडेन ने कहा कि वो 2008 के मालियाती बहरान के बाद एक बड़े अमरीकी बैंक की सबसे बड़ी नाकामी के बाद सख्त जवाबत के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन उन्हें एक मुनकसिम कांग्रेस का सामना है जिसके बायस नए कानून की मंजूरी का इम्कान नहीं है। सदर बाइडेन की इक्तसादी टीम ने इन इकदामात पर हफ्ते के आखिर में रेगुलेटर्स के साथ काम किया, जिसमें दोनों बैंकों में डिपॉजिट्स की जमानत देना, बैंकों को हंगामी फंड्स तक रसाई देने के लिए एक नए इदारे का क्याम और हंगामी हालात में बैंकों के लिए फेडरल रिजर्व से कर्ज लेना आसान बनाना शामिल था। इसी बारे में मजीद बात करते हैं माहिर मौशियात साकिब रजावी साहब से, जो स्काइप के जरिए इस वक्त हमारे साथ हैं। साकिब साहब, बाइडेन इंतजामिया की तरफ से लिए गए फौरी इकदामात का क्या सार्फीन का एतमाद बहाल कर पाएंगे और एक मुमकिन डोमिनो इफेक्ट को रोक पाएंगे?
साहब, आपने देखा है कि अमरीका के जो मुआशी सरकारी अदारे हैं उन्होंने बहुत जल्दी मूव किया है और दिनों में बल्कि घंटों में 2 कमज़ोर बैंक्स को बंद कर दिया है। जैसे आपने बताया कि एक नई क्रेडिट लाइन खोल दी है और सार्फिन को ये इत्मीनान दिया है कि उनके डिपॉजिट्स पूरी रकम के साथ महफूज रहेंगे। आपको मालूम है कि FDIC की अपर लिमिट जो है गारंटीड डिपॉजिट्स की वो 250,000 है, लेकिन इन्होंने वो लिमिट वेव कर दी है। ये सारे वो मेजर्स हैं जिससे कोशिश ये हो रही है कि ये कंटेजन जो है ये कंटेन रहे और फैले ना।
राइट, और ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे मौाकों पर फौरी इकदामात किए जाएं बजाय इसके कि वक्त ज़ाया किया जाए और उस दौरान जो डैमेज होना होता है वो हो सकता है।
ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आपको याद होगा कि 2008 में ये बैंक्स जब बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुआ तो हुकूमत के पास लीगल पावर्स नहीं थी कि बैंकों को वाइंड डाउन करें और टेक ओवर करें और उनको बंद कर दें, जिससे बहुत डैमेज हुआ। उसके बाद जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई उसमें हुकूमत को ये पावर्स लीगली मिल गई और आपने देखा कि उन्होंने एक एक दिन में दोनों बैंक्स को बंद कर,
यानी ये जो कानून साजी थी इसने बहुत ज्यादा मदद दी अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी की जमानत देने के लिए हुकूमत को। या सन 2000 में आपने भी जिक्र किया कि 2000 में जो क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स दिवालिया हुआ तो उसके बाद रिसेशन आ गया, अब की बार क्या मुख्तलिफ है? आम शहरी पर इसके क्या असरात हो सकते हैं?
इस दफा जो फर्क है वो ये है कि पिछली दफा एक तो हुकूमत ने बहुत देर लगाई थी क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो वीक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वाइंड डाउन करें। दूसरे ये था कि उस वक्त उन्होंने जितने भी शेयर होल्डर्स थे और उनके बॉन्ड होल्डर्स थे उनको भी प्रोटेक्ट किया था, जिससे लोगों को बहुत ये शिकायत थी कि ये लोग जिनकी वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उनको भी प्रोटेक्शन मिल रही है। इस दफ़ा ये है कि हुकूमत ने डिपॉजिटर्स को तो प्रोटेक्ट किया है लेकिन ये बता दिया है कि शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उनको वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो अपने असासे जो उनके थे ان کی اگر تمام ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو وہ لاس وہ خود سفر کریں.
ثاقب صاحب, ایک ایسے وقت میں جب انفلیشن بلند ہے, نہ صرف امریکہ میں دنیا بھر میں شرح سود بلند ہے, معیشت کی سست روی کا خدشہ ہے, اس قسم کے واقعات عالمی معیشت پر کیا اثر ڈالیں گے؟
یہ بڑا صحیح سوال ہے اس لحاظ سے کہ فیڈرل ریزرو, آپ کو معلوم ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھاتا رہا ہے تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کرے. اچھا, یہ جو دو بینکس تھے, خاص طور پہ جو سلیکون ویلی بینک تھا, اس میں جو ٹرمائل ہوا ہے اس میں ہائر انٹرسٹ ریٹس کا رول ہے. وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جب انٹرسٹ ریٹس لو تھے تو انہوں نے گورنمنٹ بانڈس خریدے تھے, اس کے بعد جب انٹرسٹ ریٹ بڑھنے لگے تو ان بانڈس کی ویلیو گرنے لگ جاتی ہے, جس سے ان کا جو کیپٹل بفر تھا وہ ویک ہو رہا تھا, جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نئے شیئرز ایشو کریں گے اور مزید لون لیں گے, جس سے یہ پینک پھیلا. تو اب فیڈرل ریزرو کے لیے یہ ایک ڈیلیما ہے کہ اگر تو وہ انفلیشن کو روکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے رہیں تو باقی بینکس بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ان کے بھی جو بیلنس شیٹس ہیں وہ ویک ہو رہی ہیں. تو چند ہی دن میں انفلیشن کے نئے نمبر آئیں گے, اس سے یہ پتہ لگے گا کہ فیڈرل ریزرو کیا پالیسی اختیار کرتا ہے. جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ شاید کم ہو.
رائٹ, بہت شکریہ ثاقب رضاوی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
شکریہ آتف صاحب.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
لاہور پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان آج پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. اسلام آباد پولیس عمران خان کو عدالتی احکامات پر گرفتار کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ کے باہر پہنچی تو اسے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف ایک درخواست دے دی گئی ہے. اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم جائیں گے لاہور, جہاں سے ضیاء الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء, تھینک یو اف یو کین ہیئر می. یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو رجسٹری نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے, کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ سماعت آج شروع ہو جائے گی؟
دیکھیے, عمومی طور پہ تو عدالتی جو روایت ہے اس کے مطابق جب درخواست فائل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے کسی بھی ملزم کی گرفتاری کو روک دیا جاتا ہے, لیکن یہ روایت ہے, قانون نہیں ہے. آج سے پہلے ہم نے اسی روایت کو ہی قابل عمل ہوتے دیکھا ہے کہ اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا. جہاں تک آپ نے جو پہلے بات کی, اس میں لاہور میں جو مال روڈ سے اور جو دھرم پورہ تک کا یہ سڑک ہے وہ مسلسل جو ہے وہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے. حسن بھٹی ہیں جو کہ اینٹی رائڈ پوسٹ کے ایس پی ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. وہ ایک پولیس کی بڑی تعداد یہاں پہ, جب اسلام آباد پولیس کی مدد سے صرف وہ عدالتی احکامات عمران خان کے گھر دینے کے لیے, صرف پہلا دفعہ ہوا کہ پولیس نے ایک جو بڑے بورڈ تھے اس کے اوپر عدالتی جو احکامات تھے وہ لگائے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہی تھی کہ عمران خان کی رہائش گاہ تک جو ہے ان عدالتی احکامات کو پہنچایا جائے. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک پی ٹی اے کے جو ورکر تھے وہ مستعل ہو گئے, مستعل ہو کر انہوں نے پولیس کے اوپر جو ہے پتھراؤ شروع کر دیا. اس کے بعد مجبوراً پولیس نے جو ہے وہ اپنی کاروائی شروع کی.
اور یہ سب کچھ تو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ بتائیے, آپ کی کوئی ماہر قانون یا قانون دانوں سے بات ہوئی؟ جو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان کو تو پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے اس لیے ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے, ماہر قانون اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور پولیس کا اس بارے میں کیا جواب تھا؟
دیکھیے, جہاں تک ماہر قانون کی بات ہے تو ہماری جب اس سلسلے میں بات کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ تین مختلف کیسز ہیں, ایک توشہ خانہ ہے, ایک ججز کو دھمکی والا ہے. جو ججز کی دھمکی والا ہے اس کو تو 16 مارچ تک ان کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے, یعنی کہ حفاظتی ضمانت مل گئی ہے. جہاں تک جو توشہ خانہ ہے اس میں ابھی تک چونکہ حفاظتی ضمانت نہیں ملی ہے, لہٰذا پولیس اس میں گرفتار کرنا چاہتی ہے. جب ہماری سلسلے میں شاہ محمود قریشی سے بات ہوئی کہ آپ ایک طرف تو انصاف کی بات گرفتاری کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ عمران خان خود گرفتاری کیوں نہیں دیتے جب عدالت نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے؟ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان خود ہی گرفتاری دے سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے اس طریقے سے جو پی ٹی اے کا جو ورکر ہے, جو عام کارکن ہے, وہ مستعل ہو جاتا ہے. مستعل ہونے کے بعد سے پیچھے ایک گرفت شروع ہو جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے تو یہ اس معاملے پر بھی جو ہے عمران خان اپنی جو دیگر جو قیادت ہے اس کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ آیا ان کو جو ہے وہ گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے.
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس اگر ان سے بات کرے تو کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. کیا لگتا ہے کہ پولیس اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان کوئی بات چیت کا ڈائلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے اس وقت جبکہ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے؟
دیکھیے جس وقت آپ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور جب یہ پروگرام ریکارڈ آن ایئر ہوگا اس وقت تک صورت خاصی بدل چکی ہوگی. رینجر ابھی یہاں پر پہنچ چکی ہے, وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ زمان پاک کے ارد گرد تعینات ہو سکتی ہے. جہاں تک پولیس کے ہمارے ایس ایس پی سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف عدالتی احکامات کے تحت یہاں پہ آئے ہیں, لہٰذا وہ کسی بھی قسم کے ڈائلاگ کرنے نہیں آئے. جبکہ شاہ قریشی کا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں, پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہیں یا پھر عمل یہاں کسی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے نہیں آئے. شاہ قریشی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم سے بات کریں, بات کر کے یہ جو گرفتاری ہے اس کو روکا جا سکتا ہے, مشکل کارکنوں کو جو ہے نا وہ روکنا مزید مشکل ہو جائے گا اگر پولیس آگے بڑھتی ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے, کارکنوں کو جو ہے وہ اشتعال نہ دلایا جائے. دوسری جانب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ ان کے پاس عدالتی احکامات ہے, وہ ان کی اپنی کوئی عمران خان صاحب سے خان صاحب کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, وہ صرف عدالتی احکامات کے تحت یہاں پر آئے ہیں اور عدالتی احکامات کے ذریعے ہی وہ وارنٹ گرفتاری کے تحت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. آج یہ ابھی ہو گیا.
ضیاء آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی لیکن بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کافی معلوماتی اپڈیٹس دیں. اس وقت جب یہ شو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس وقت تک کی اپڈیٹس ضیاء الرحمان نے ہمیں لاہور سے دی ہیں. آنے والے وقت میں چیزیں اور ڈیولپ ہو سکتی ہیں اور ہم یقیناً وائس آف امریکہ کے دیگر پلیٹ فارمز پر یہ خبر اور باقی اہم خبریں جو ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, جن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر آ سکتے ہیں. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پنجاب میں ہی لیکن ایک مختلف سٹوری میں جو کہ ہے خانیوال میں, جہاں دیہی علاقوں میں مغز بانی یعنی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور شہد کی مکھیاں پالنے اور شہد پیدا کرنے کا کاروبار گھریلو صنعت بنتا جا رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو اپنانے والوں میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو بیرونی ملکوں سے واپس آئے ہیں. یہ افراد سالوں سے روزگار کمانے کی غرض سے بیرونی ممالک میں تھے مگر کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث انہیں وطن واپس آنا پڑا. ان افراد کی کہانی لائی ہیں سمن خان.
خانے وال کے علاقے بستی چھینا کے رہائشی صوفی محمد رمضان شہد کی مکھیاں پالتے ہیں. دو سال پہلے انہوں نے یہ کاروبار چار ڈبوں سے شروع کیا تھا مگر اب ان کے پاس شہد کی مکھیوں کے نو ڈبے ہیں جن میں مکھیاں شہد کے چھتے بناتی ہیں. لیکن صوفی محمد اور ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے شہد پیدا کرنے کا تجربہ بالکل نیا ہے.
جنگلی جو شہد ہوتا ہے نا وہ ہر بندہ نہیں نکال سکتا, ہر بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا نا, وہ ڈر لگتا ہے کہ مکھیاں جو ہے نا وہ کاٹ لیتی ہیں. یہ فارمی شہد ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ فارمی شہد ہے. جنگلی شہد اس کو بولتے ہیں جو عام درختوں پہ لگی ہوتی ہیں مکھی, چھوٹی مکھی, بالکل چھوٹی مکھی جو ہوتی ہے. ابھی لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور ڈبوں میں کیسے آپ مکھیاں رکھتے ہیں, لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے.
صوفی محمد رمضان ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ روزگار کی غرض سے بیرون ممالک گزارا. کووڈ 19 کے باعث جب روزگار متاثر ہوا تو انہوں نے واپسی کی راہ لی, لیکن صوفی محمد کے لیے تھائی لینڈ سے واپس آ کر زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا آسان نہ تھا.
ہم چاہ رہے تھے کوئی ایسا کام ہو جو اس کے اوپر کاسٹ ہے وہ کم ہو اور اس سے ارننگ زیادہ ہو. تو اس حوالے سے جو بی فارمنگ کا جو کام ہے نا یہ بہت زبردست ہے. مختلف لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو ٹریننگ دے کے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارا کام شروع ہوا ہے اس طرح ہم دوسرے لوگوں کا بھی کام شروع کروائیں.
انہیں اس کام کا آئیڈیا ملا عالمی غیر سرکاری تنظیم WWF کی ایک تربیتی ورکشاپ سے جو جنوبی پنجاب کے علاقوں میں دوسرے اداروں کی مدد سے ایسے لوگوں کو رہنمائی فراہم کر رہی تھی جن کے روزگار عالمی وبا سے متاثر ہوئے.
یہ تقریباً 50 سے 100 کے درمیان خاندان ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے مختلف جگہوں پر اور ان کو ہم نے ایپیکلچر یعنی شہد کی مکھیاں پالنے کے لیے تربیت بھی فراہم کی اور ان کو جو انفراسٹرکچر ہے یا مٹیریل سپورٹ ہے وہ بھی ہم نے فراہم کی. ایسی مہارت ان خواتین اور مردوں کو ہم دے سکیں جو ان کے ماحول سے مطابقت رکھتی ہیں, جو اسی سیٹ اپ میں ہو سکتی ہیں. فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے اس کو شروع کیا اور اس کو اب وہ اپ اسکیل کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں خود. ان کو اس کام سے فائدہ بھی ہوا, انہوں نے اس میں آسانی دیکھی, اس سے آمدنی ہوئی.
छह साल बाद मस्कत से लौटने वाले मुख्तार अहमद कहते हैं कि वो वेल्डिंग, कंप्यूटर, कढ़ाई जैसे बहुत से हुनर जानते हैं, लेकिन छोटे कस्बों में रोजगार के मौकों की कमी के बाइस मुनाफा बख्श कारोबार करना मुश्किल है, लेकिन मक्सबानी में अब उन्हें फायदा नजर आ रहा है।
अगर समझकर ये काम करेंगे तो इसमें फायदा है। हमें तो लगता था कि बस डब्बे में मक्खियाँ डालो और शहद मिल जाएगा, लेकिन तरबियत में हमें पता चला हर मौसम में शहद की मक्खियों की देखभाल का एक अलग निजाम है। उन कीड़ों या बीमारियों से इन्हें कैसे बचाना है, तो अब हम बहुत हिसाब से चलते हैं। बाहर के मौसम में ये 25 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद तैयार हो जाता है और 2,000 रुपए किलो बिक जाता है। ये काम भी मौसमी है।
ये लोग अब सिर्फ शहद ही फरोख्त नहीं करते बल्कि मक्खियों की अफजाइश नस्ल से भी पैसे कमा रहे हैं।
शहद की मक्खियों का सारा निजाम डब्बे में मौजूद मलका चला रही होती है, तो उन्हीं मक्खियों के अंडों से अगर उनकी तादाद हमारे पास ज्यादा हो जाए तो हम अपने पास मौजूद डब्बों की तादाद भी बढ़ा देते हैं और कुछ बेच भी देते हैं। शहद की मक्खियाँ पालने में कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ हफ्ते में 2 दफा हम बॉक्स खोलते हैं और उसे देखते हैं कि शहद कितना है, बच्चे कितने हैं और डब्बे की सफाई करनी है।
माहिरीन कहते हैं कि इंसान सदियों से इन मक्खियों से इस्तेफादा हासिल कर रहा है, लेकिन जदीद दौर में अगर तलब के मुताबिक शहद की पैदावार हासिल करनी हो तो इन मक्खियों की इकसाम, खुराक, फ्रेमों में तार और मोम की शीट्स लगाने का तरीका और इनकी बीमारियों बारे तहकीक को भी समझना पड़ेगा, तभी इस रवायती रोजगार को एक जदीद कारोबार में तब्दील किया जा सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, खानेवाल।
अब जबकि दुनिया अमेरिका के खलाई इदारे नासा की जानिब से चांद पर जाने के लिए खलाई मिशन आर्टेमिस के लिए अमले के ऐलान की मुंतजर है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऐसे मुतअद्दिद खलाबाजों से बातचीत की है जिन्हें उम्मीद है कि वो इस मिशन में शामिल होंगे, क्योंकि अमरीकी खलाई इदारे अपने अमले में तनव्वो को फरोग दे रहे हैं। नासा के 41 खलाबाजों में एक तिहाई खवातीन पर मुश्तमिल है, जबकि इसमें एक दर्जन गैर सफेद फाम अफराद हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
खलाई एजेंसी नासा जानती है कि वो खलाबाजों को चांद पर वापस कैसे ले जाएगी। जो बात वो अब तक नहीं जानती वो ये है कि वो किसे वहाँ भेजेगी। उम्मीदवारों में खलाबाज स्टैनलव भी शामिल हैं।
तो खलाबाजों के शोबे में हर एक मिशन पर जाने के लिए जरूरी पस मंजर, बुनियादी तरबियत और काबिलियत रखता है, इसलिए हर एक को उम्मीद है कि इसका नाम शामिल होगा।
चांद के लिए पहले मिशन 2024 तक लॉन्च हो सकते हैं। स्टैन कहते हैं कि मिशन्स पर जाने वाले अमले 1960 और 1970 की दहाइयों के अपोलो प्रोग्राम के अमलों से मुख्तलिफ दिखाई देंगे।
हम अपने अमले के तनाव में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए अब चांद पर उतरने वाले सिर्फ सफेद फार्म नहीं होंगे।
विक्टर ग्लोवर चांद तक पहुंचने वाले पहले गैर सफेद फार्म शख्स के तौर पर तारीख बना सकते हैं।
हमने अपने अफसरों के कामों को वाकई मुश्किल बना दिया है। हमने इसका काम इसलिए मुश्किल बना दिया है कि उन्हें हम में से कुछ को चुनना है, और मेरा ख्याल है कि हम सब तैयार, तरबियत याफ्ता और इस मिशन को कामयाब बनाने की सलाहियत रखते हैं।
नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में तनवो को यकीनी बनाने के मंसूबे को बाइडन इंतजामिया के 2022 के माली साल की नासा के लिए $25 अरब की फंडिंग की दरखास्त में शामिल किया गया था। उसमें चांद के लिए मिशंस भी शामिल हैं।
अपोलो की एक बहन आर्टेमिस थी और ये हमारी जेनरेशन है, और मेरा ख्याल है कि ये एक शानदार चीज है।
परेनियल रॉड्रिगस नासा की ओरियन प्रोग्राम इंटेग्रेशन मैनेजर ओरियन कैप्सूल में काम करती हैं, जो खलाबाजों को चांद तक लेकर जाएगा। उन्हें एक ऐसे तारीखी प्रोजेक्ट में शिरकत पर फख्र है जिसमें चांद पर पहली खातून को भी ले जाया जाएगा।
मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए, ख्वाब मर्द है या औरत, ये अहम है। मेरा ख्याल है कि ये शानदार है। मेरा ख्याल है कि एक महकमे के तौर पर, एक कौम के तौर पर और एक दुनिया के तौर पर ये दिखाना कि हम इंसानों के तौर पर चांद की सतह पर वापस जाकर तहकीक कर सकते हैं, वो चीज़ है जिसका हमें वहाँ जाकर मुजाहिरा करने की जरूरत है।
अगर एक बार हमने ये कर लिया तो एहसास होगा कि कुछ कारकर्दगी दिखाई है।
डेनियल बेल नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस पढ़ाती हैं। उनका फोकस तनव्वो और सबकी शमूलियत के मौजूदात पर है। आप नासा के इस इकदाम का खैर मकदम करती हैं, जिसकी उन्हें मुस्तकिल होने की उम्मीद है।
जब वो महज मामूल का काम नहीं बल्कि इंकलाबी काम करते हैं, ऐसा तब होता है जब कोई इदारा अपनी अख्तियार पर अमल पैरा होता है।
खवातीन नासा के 41 खलाबाजों के मौजूदा ग्रुप का एक तिहाई हिस्सा है। 12 गैर सफेद फार्म हैं, जबकि 16 तजर्बाकार पायलट्स हैं। बाकी अर्जियात, तिब और इंजीनियरिंग जैसे शोबों के माहिरीन हैं, जिससे ग्रुप्स में पेशावराना तनव्वो पैदा हो रहा है।
डेनियल बेल का कहना है कि ग्रुप की ये साख इस चीज की अक्कास है कि जेल का रंग या सिंफ इस फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती कि कौन पहले जाएगा।
What I can appreciate about this mission is
मैं इस मिशन में जिस चीज की तारीफ कर सकती हूँ वो ये है कि ये सिर्फ तनवु से मुतालिक नहीं है, ये सिर्फ नुमाइंदगी से मुतालिक नहीं है। आपके पास एक पूरा ग्रुप है जो मुतनवु पस मंजर का हामिल है।
लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लिए ये बात मानी रखती है कि छोटे छोटे स्यापाम बच्चे आपसे मुतासर हों और कहें कि वो आप जैसा बनना चाहते हैं। मैं अमेरिका की नुमाइंदगी करता हूं और छोटे स्यापाम बच्चे, मैक्सिकन बच्चे, हिस्पानवी बच्चे और ईरानी बच्चे सब हमारे काम को देखते हैं क्योंकि ये मुमकिन तौर पर कायनात में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली अलामत है।
नासा को तवक्को है कि आर्टेमिस 2 के अमले का ऐलान 3 अप्रैल तक कर देगा। ये एक ऐसा मिशन है जो चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा लेकिन उस पर उतरेगा नहीं। केन फार्बा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।
आपकी आवाज आपकी मुनफरद पहचान है, लेकिन अगर आप अपनी आवाज ही खो दें तो फिर क्या होगा? बाज लोगों के लिए यही हकीकत है। अब जबकि टेक्नोलॉजी आवाज से महरूम अफराद को टेक्स्ट या लिखी हुई इबारत को बोलने की सलाहियत देती है, तो इसे सुनने वाले को उसके मशीनी या मसनूई होने का तासर मिल सकता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजीज सार्फीन को अब यह सहूलत फराहम कर रही हैं कि उनकी आवाज सुनने में ऐसे महसूस हो जैसे ये उनकी अपनी ही है।
It's amazing. I love it.
जब ब्रेटले हेवन बात करते हैं तो उनकी आवाज कुछ इस तरह सुनाई देती है।
Kind of. Ha, ha.
हेवन को सेरेब्रल पॉल्सी का मर्ज है और वो बोल नहीं सकते। वो अपने ख्यालात के इजहार के लिए आंख की हरकत और सकनात की मदद से काम करने वाला आला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ही अरसा पहले तक उनके इजहार के लिए इस्तेमाल होने वाली आवाज खासी मशीनी सुनाई देती थी। ताम एकपेला ग्रुप नामी कंपनी ने उनकी आवाज को उसके मुकाबले में ऐसा बनाने के लिए एक तरीका निकाला है। बेल्जियम में कायम ये कंपनी उन अफराद के लिए मुनफरद डिजिटल आवाजें तैयार करती है जिन्हें बोलने में दुश्वारी है या वो किसी और वजह से अपनी आवाज खो बैठे हैं। ऐसे अफराद के लिए इजहार ख्याल का ये ज्यादा इंसानी तरीके कार है।
यहाँ कलीदी चीज इस शख्स की शनाख्त है। हम इन्हें रोजमर्रा जिंदगी अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ गुजारने में मदद देना चाहते हैं।
एकापेला ग्रुप की माई ओन वॉइस एक वॉइस बैंकिंग सर्विस है जो अपने सारिफ को इजाजत देती है कि वो अपनी आवाज को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए महफूज कर ले। सारिफ 50 मुख्तलिफ जुमले पढ़कर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं या अगर वो बोल नहीं सकते तो अपने किसी दोस्त या अजीज का अपनी आवाज के लिए इंदराज करा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अल्गोरिथम और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करती है।
ये महज 50 जुमलों पर मबनी है जिसके बाद हम नई मसनूई आवाज तैयार कर सकते हैं।
इस अंदाज में तैयार की जाने वाली मसनूई आवाज ज्यादा जाती और मुनफरिद होती है और मुतअद्दिद मुआवन आलात के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। ब्रेडले हेवन के मुआवन दोस्त और कारोबारी शराकत कार डेनियल ओकानर ने ब्रेडले के इस्तेमाल के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई। उन्हें यह सारा अमल आसान लगा।
ब्रेड ने जो पहली बात मुझसे कही वो ये थी कि आओ कॉफी ऑर्डर करते हैं और घबराओ नहीं, ये दावत मेरी तरफ से है और उन्होंने ये बात कहने के लिए मेरी आवाज इस्तेमाल की।
माहरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सार्फीन के लिए बामानी साबित हो सकती है।
ऐसे लोग हैं जिनकी बोलने की सलाहियत में तब्दीली शुरू हो गई है और वो खुद तस्लीम करते हैं कि वो वैसे नहीं जैसे कि वो पहले सुनाई देते थे, लेकिन अब ये ही उनकी शनाख्त है।
आवाज की बैंकिंग दरअसल इन अफराद को अपनी इनफरादी शनाख्त का ही एहसास देती है। टीना ट्रिन की रिपोर्ट के साथ पेज चलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
نن اووازيات
د امریکا جاغه د نن اووازيات تخبرونه ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو نن غواړو چې د نن اوازيات په خبرونه کې پر دې موضوع وژغېږو چې لومړی د افغانستان د روختونونو د ستونزو په اړه به هم پښتنې وکړو چې روختونونه څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. او وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پیښې تر کومه حده رسیدلې دي، نو او د افغانستان روغتیایي سکتور په څه ډول تنظیم شوی دی، په دې باره کې به دا او ځینې نورې پوښتنې په خبرونه کې د افغانستان د روغتیایي سکتور په خاصه توګه د روغتونونو د څانګې د مسؤل متخصص ډاکټر هدایت الله آل نور سره وپوښتو. نو موږ غواړو چې هدایت الله آل نور ته په خبرونه کې وخت ورکو چې د ټلیفون واخلي. خو لومړی تر هر څه به موږ خبرونه واورو، بیا به وروسته راسو و محترم ډاکټر صاحب هدایت الله آل نور ته.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. رپورټونه وایي چې د خوست په ولایت کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له باندې خوشی شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاخ پوه شوی ویلي دي چې په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله معلومات ترلاسه کړي دي چې ترار له درې میاشتو بند نه روسه خوشی شوی دی. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو او نه اوس د هغه د خوشی کېدو په حق لا څه ویلي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خاغلی ترار د خوشی کېدو هرکلی کړی، مګر په عین حال کې د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې دوه نور خبریالان خیر الله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بند نه خوشیکی. همداشان د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د بلخ د ولایت په مرکز مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې د تیر شنبه د ورځې په 14 کې د افغان غږ آژانس خبریال حسین نادری او د هغه یو بل همکار اکمل نظری وژل شوی. د مرکز ویلی دی چې په دې 14 کې اتل لشور خبریالان تپیشي به هم دي او د زنو روغتیایي وضعیت خنه ده. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په دې حق لا سنری ویلي. همداشان د خبریالانو ترمنځ د 14 مسؤلیت هم تر اوسه کومه وسلواله ډلې په غاله نه دی اخیسته. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس او په افغانستان کې یو شمیر خصوصي آژانسونو نن خبر ورکړی دی چې دوبۍ ته خپل نوی جنرال قونسل معرفي کړی دی. باختر آژانس نن سهار په ټویټر کې لیکلی دی چې عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې نوی جنرال قونسل ټاکل شوی دی. د طالبانو د بارني چارو وزارت د دې خبر د تایید په حق لتر اوسه سن دی ویلي. ایران، روسیه، پاکستان، قطر او په جنوبی آسیا کې یو شمېر نور هیوادونو د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلې دي، مګر یوې هم د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلې دي چې په 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په اندازې کې د 2019 کال په نسبت په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی دی. په دې حق له نور تفصیل ته اساس پام را اړوم.
افغانستان په تیرو شلو کلونو کې او حتی تر هغه مخکې کلونو کې تل په بهرنۍ مرستو متکی وو، خو د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي نور هم لوړه شوه او ملګرو ملتونو رپورت ورکړ چې ځینې کورنۍ یوازې دوه وخته ډوډۍ خوري یا له خپلوانو او دوستانو څخه پیسې پور کوي چې وکړای شي خپل ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. په راپور کې همدارز ویل شوی وو چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټنه لري ځکه خپل ماشومان کار ته لیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ارقامو له مخې په 2022 کال کې 46.3% خلک په افغانستان کې مرستو ته اړ وو، خو سږ کال د غشمیر 28.3 میلیون وټل ور شوی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د راپورټونو له قراره د قندهار د ظاهر شاهي کانال د پاکاري چاري پیل شوې دي. دغه کانال چې 80 کیلومتره اوږدوالی لري د قندهار د خار په شمول د اوو زراعتي ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي. در غنداب د حوزوي ریاست مسؤلانو ویلي دي چې د دې کانال پاکاري به د پسرلي تر اخره پورې بشپړ شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان امنیتي چارواکو نن ویلي دي چې پرون دوه پاکستانی پولیس د خیبر پختونخوا په ایالت کې په دوه جلا پیښو کې وژل شوی دي. چارواکي وایي یو برید د ټانک او بل برید د لکی مروت په سیمه کې شوی دی. په دغو بریدونو کې وو پولیس زخمی شوی هم دي. په ایران کې د اصلاحاتو مخکښ مبارز مصطفی تاجزاده چې د تهران په ایون زندان کې بندي دی وایي د زندان ساتونکو په ده او د ده د خونې په ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په حکله د مخالفانو د مشر میر حسین موسوی د سرګندونو ملاتړ کړی و. موسوی او د مدني ټولنو ډلو تیره میاشت په ایران کې د اوسني دیکتاتور رژیم په ځای د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه کړې ده. تاجزاده په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې اونۍ په پیل کې د زندان ساتونکو د دوی خونه وپلټله او د دوی ځینې شخصي شیان هم ضبط کړل. دا خبر په داسې حال کې رسیدلی دی چې د ایران حکومت ادعا کړې ده چې د افید یو فرمان په اساس له 80,000 نه زیات بندیان له محبسونو نه خوشي کړي دي. جمهور رئیس زیلنسکی وایي د اوکراین راتلونکی د ختیځ جبهې په جګړو پورې تړلی دی. خاغلی زیلنسکی ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به په دې جنگ کې بریالی شي. په عین حال کې د اوکراین پوځنن ویلي دي چې روسي قواوو په جګړه کې د درنو تلفاتو نزغملو باوجود په بخمود او ځینو نورو ښارونو کې حملو ته دوام ورکړی. د جنوبي کوریا پوځ وایي چې شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندري غاړونو یو بالستیک توغندې توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په حق لسم دستي معلومات ندي ورکړل شوي. شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا د یو لسرزنیو پوځي تمریناتو د پیلېدو نه پس نن دغه اقدامات کړي دي. او استرالیا د خپل سمندري قواو د اسي کولو لپاره د امریکا نه جنگي او زروي تحت البحري بیړۍ اخلي. دا خبره د دوشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن، د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز او د برتانیې صدر اعظم ریشی سوناک کړي ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخمنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. بنن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو بیا هم شارغ لست و خبرونی ته دنن اوازیت خبرونه استاس تخدیر مننه دا حوصلی تخمو محترم دکتر سایب پلین که دی دکتر سایب تاسی خبرونی ته شارغ لست. السلام علیکم دکتر سایب پلین کی است؟
بله شاکر قرار. علیکم السلام.
دیر مننه محترم دکتر صاحب چې درون اوریدون کتابه معرفی کو چې د افغانستان د روغتیایي سکتور په خاصه توګه د روغتونونو د څنګ مسئول متخصص دکتر هدایت الله النور دی. نو ستاسو ته بیا هم شرح لاست وایم دکتر صاحب کورمودان چې وخت مراقی او خبرونې ته تاسو حاضر سوالاست. دکتر صاحب غواړو چې نن دا چې ستاسو مسلک هم د روغتیایي سکتور د څنګه مسؤل یاست او په خاصه توګه په روغتونونو کې، نو لومړی پوښتنه به ستاسو څخه ستاسو د مسلک په اړه وکړم چې د افغانستان روغتیایي سکتور په اوسنی وخت کې څه ډول تنظیم شوی دی او په څه حالت کې دی؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
شافیه پور ستاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ستاسو له طریقه خپل ټولو اوریدونکو ته د امریکا غږ ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. راځم ستاسو پوښتنې ته. شافیه خور، د افغانستان روغتیایي سکتور اگر چې په دې تیرو دوه لسیزو کې کافي پرمختګ کړی دی او ډېر لاسته راوړنې لرلې، خو بیا هم سینی شاخصونه یا درستیا کم شاخصونه چاگه بانده ده ملک ده صحت پرمختگ اندازه که گی آغا حسن ده سینی پا کچا دیر قابل ده اتمنان ندی
بله
افغانستان دوستم د مور د ماشوم مړینا د مینې کچه په سیمه کې زیاته ده. لاسرسی صحي خدماتو ته اوس هم ستونزمن دی. د عمر د توقع عمر چې یو کس څومره ځان او ساتن کوي هغه هم په سیمې په کچه ټیټ دی. نو اغه شاخصونه چې هغه باندې موږ د یو ملک دغه صحي پرمختګ اندازه کوو هغه د اطمینان وړ نه دي.
بله
په ټوله کې که موږ سروختي سکتور ته نظر واچو نو د دې چیلنجونه یا چالشونه ډېر حرارسیږ دي.
بله
زه به تاسو ته
ډاکټر صاحب النور وبخشي رشهم په اوسني وضعیت کې چې موږ د روغتيي هغه د روغتونونو واستونځو ته ګورو په خاص ډول په روغتونونو کې د ډاکټرانو ستونځي چې ډاکټران اکثره د وطن څخه تللي دي په وطن کې نسته هغه متخصص ډاکټران چې د مختلفو ناروغیو او په خاص توګه شیدي ډاکټران چې موږ رپورټونه اخلو او موږ د خپل ډاکټرانو سره خبرې کوو د خلکو سره خبرې کوو د ډیر ستونځو سره دوی مخامخته او د شوزو کمبوت هغه ډاکټرانی چې په ولادي و نسایي برخه کې کار کوي وو او دا خورا ډېر مشکلات مشته دلته خپل او ردن کې او رپورټونه راځي. خو د افغانستان د روغتونونو د ستونزو په حق لچې څه ډول روغتونونه د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي د ډاکټرانو له لحاظه د بازي طبي وسایلو له لحاظه په څه ډول
شافیا کور د افغانستان د ټولنه هم چې څنګه مامس کې ویلي ډېر حرارتي مشکلات لري.
بله
یو مشکل خو تاسو ذکر وکړ د صحي پرسونل.
بله صحي پرسونل
افغانستان صحي پرسونل د مخینه د کمبود سره مخامخ دی او اوس چې د جمهوریت سقوط نه پس چې هغه سیمې چې د امنیت مشکل لري او هلته اوس روغتیایي کارکوونکي کولای شي رسیدګي وکړي. نو دغه اړتیا پرسونل ته سی پرسونل ته نور هم زیاته شوې ده. زمونږ چې مخینه د خاص طور سبینه کارکوونکو د شدید کمبود سره مخامخ دي. اوس چې نور چې کوم موږ ورته اوس په نوې اصطلاح کې وایټ ایریا یا سپینې ساحې وایو نو هلته هم باید صحي خدمات ورسیږي. نو دا اړتیا ټوله کې صحي کارکنانو ته بیا هم تل خصوص زنانه او ته ډېره زیاته شوې ده. نو بیا د دې کې شک نشته چې چالش دی او ډېر خلک چونکې تاسو ذکر وکړه په دې یو نیم کال کې ډېر متخصصین نو دغه شوي دي د مخ څخه بهر تللي دي. نو دې کې ښځینه هم شته او
نارینه ډاکټر صاحب هدایت الله النور دغه تاسو چې د ناروغان په خاص ډول هغه شزینه ناروغان چې د بازي ستونزې لري چې د شزینه ډاکټرانو ته ضرورت لري دا چې روغتونونه تراسي تاسو د هغه روغتون مریضانو ته تاسو څه جواب ورکوي په خاص ډول د عامه روغتیا وزارت د روغتونونو د دغه ستونزو چې دوی طبي پرسونل نه لري په خاص ډول ستونزې د شوزو د خوا څخه بيخي ډېرې دي د ماشومانو د خوا دغه د حواري د پاره څه داسې خاص برنامه دوی جوړ کړی دي دوی وايي و دا خپل ناروغانو ته دوی څه وايي څه ډول د دوی مشکل ورحلوي
په روغتیاي سکتور کې په روغتونونو کې تر اوسه په فزیکي کارکوونکو باندې یا ډاکټرانو یا نرسانو یا قابلګانو باندې کوم بندیز د کار نه لګول شوی. او دی په آزاد توګه راځي او خپل خدمات او خپل کار کوي.
هغه متخصصین نسته هغه شدي چې هغه دوی به د ولادي او نسایي
د استودیو بل څه چې موږ متخصصین نه لرو او بل مشکل دا دی چې شاید یو کال دو کال پس سره سیستم مواجه شي. هغه دا دی چې د خزینه په انټونونه تیوي په انټونونه چې هر کال فارغین او تیوي او دا سیوی سیستم کې جذبی دي. نو کدا پټمینه بند پاتې شي نو دایره د چې څو کال پس به څه چې خلک خو د سیستم نه وځي ته تقاعد کیږي څه کار کوي ځو
ته دي تاسو ځوانانو ته ضرورت شته ځوانو کډرونو ته ضرورت شته ځوانو ډاکټرانو ته ضرورت شته ځوانو د شزینه ډاکټرانو ته ضرورت شته نو دا اوس هم پرسونل دونه لږدي نو په هر صورت ډاکټر صاحب د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتونونو د دغه ستونزو د هوارولو لپاره کوم خاص برنامه لري؟
امیر روغتیا وزارت څنګه په دې دغه جمهوریت د سکوت نه پس دا غوې لمیتوب کې دا او چې خدمات چې کوم مخکې ارزه کېدل
بل
هغه توانی دې ته په خپل حالت کې پاتې شي. نو ځکه چې د هر نور سکتورونو په څیر روغتیا سکتور هم د سکوت سره مخامخ کېدو کې چرته توجه ورته نه وشي. نو د ملي ټولنې په بشري مرستو د عامه روغتیا وزارت د همکارۍ په نتیجه کې وزارت په دې وتوانېده چې هغه د سکوت نه مخکې هغه وضعیت کم از کم بېرته برقرار کړي او هغه خدمات دي. نو دا چې نوې پروژې شروع شي او نوي ابتکارونه شروع شي دا دوه شیانو ته اړتیا لري. یو خو بودیجې ته چې کافي بودیجه پېښې او بل وخت ته اړتیا لري. نو تاسو مشکې مو ویلي چې د ملل متحد هغه دغه هم وړاندې کړي چې اقتصادي وضعیت فیلال داسې نه دی چې نوې پروژې په دروغتونونو په سکتور کې شروع شي. نو د دروغتونونو مشکلات کوم چې سکوت نه مخکې وو هغه په خپل ځای دي. نو تبیسته پورې داسې کوم غټ د برنامه په نظر نه راغلي چې عملي شوي وي چې هغه دروغتونونو ستونزو ته د حل لارې وروښيي.
بله محترم ډاکټر صاحب النور، په خو به خلک چې مشکلات درلوده یا روغتیایي ستونزې به درلوده دوی به نورو ملکونو ته تله، ګاونډي هیوادونو ته به تلله د خپل هغه مشکلاتو د لرې کولو دپاره او هغه خپل اصلي مشکل به هلته حلولی. اوس چې خلک مشکلات پیدا کړي، آیا دوی تللی سي و ګاونډیو هیوادونو ته لکه پاکستان، ایران او هغه نږدې هیوادونو چې د دوی وس رسیږي، دا دوی کولی سي چې ولاړ سي ول خدالارې مشکلات هم ستا هغه ستونزه هم دي؟ دوی څنګه دغه مشکلات څنګه دوی حلوي دا ګاونډیو هیوادونو ته؟ او اصلي علت یې څه دی چې دوی بعضې چې مشکلات نه پر لارې مشکلات یې ورته دوی دغه مشکل څنګه حلوي؟
شافه خور له بعد امر از موږ سکتور د مخکې د سکوت نه هم په ډونر باندې یا په د نیولي کومکونو باندې متکیو.
بله.
اوس سیل سکتور باندې متکیو. له بعد امر د ډونران نو خپل اولیتونه یا لومړیتوبونه لري چې دا غوی لومړیتوب کې اول ابتدایي خدمات یا پرایمري هیلت کیر دی. د روغتونونو خدمات چې موږ ورته هغې ته ثانوي ثالثي چوپړتیاوې یا خدمات وایو هغه ډېرې بودیجې او ډېرې پیسو ته ضرورت لري. یعنی یو عام متخصصي روغتون یو سل بستر روغتون د کال کې کم از کم $5 million ته ضرورت لري. نو دومره بودیجه ډونرال هم ورته مخه کوي چې په دې سکتور کې سرمایه گذاري وکړي. دا دغه کې نو دغه وجه ده چې تقریبا اویا فیصد نه زیات خلک چې دي خپل جیب نه خپل مصارف ورکوي، موږ ورته اوټ اف پاکټ منی وایو. او دغه شي خلک نور هم د غربت طرف ته ورده کوي. نو څنګه دا ثالثي خدمات ډېره هزینه لري او دلته دولت او حتی ډونرانو ته ژوند نه کوي، نو دغه چوپړتیا دپاره خلک اوس هم مجبور دي چې ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. او تاسو به دې شاید یاستئ چې تاسو راپورونه مې ویل چې په تورخم کې په سپین بول ډک کې دا اوس چې مشکله پېښ شوه، یو یوازینی دلیل همدا و چې مریضانو سره هم ناوړه چلند شوی او د سرحدي د ګاونډیانو باندې. نو دا سپین د اوس هم پر ځای ده خلک اوس هم د ثالثي خدماتو یا تخصصي خدماتو لپاره ګاونډي هیوادونو په طرف ته ځي. خو دا خلق دي چې هغه اقتصاد وزیت شوی او د چا چې اقتصادي وزیت نه وي داغه چاره نه لري خپل اغمار سره اندل کا. نو ځکه چې کوم خلک دې خدماتو ته راځي هغه خدمات چې هغه دلته سره وجود نه لري.
محترم ډاکټر صاحب، موږ یو لاس دقیقه اته دقیقه نور هم لرو. را مسور لکه مخکې چې مې وویل د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې بیا دا کار کړی دی چې د پولیو واکسین کمپاین یې پیل کړی دی. نو ستاسو په نظر د افغانستان کې د اوس د پولیو د خطرناکې ناروغي په مخنیوي او په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزه تر کومه حده، یعنی دغه کمپاین تر کومه حده کامیاب دی؟
شافیه خورسنگ چې تاسو معلومه یې چې په ټول نړۍ کې پولیو محو شوی ده تقریبا. صرف پاکستان، افغانستان دوه ملکونه داسې پاتې دي چې هلته اوس هم کله ناکله د پولیو نوي کیسونه راکېږي. او دا یو څنګه د خطر د نورې نړۍ لپاره هم چې چرته دا کنټرول نشي او دا محو نشي، نو انا خاصه لکه کورونا په چین پورې محدوده پاتې شوی، شاید نورې نړۍ ته نه ولاړ شي. نو داسې د پولیو هم نو عامې روغتیا وزارت دا ډېر ښه او دغه دی او ډېر کومه په تقدیر کومه د دې د عامې روغتیا وزارت د کاربندانو چې دې پولیو دا کمپاین په دې کامیابی سره پر مخ وړي د نړیوال روغتیایي سازمان په همکارۍ باندې. بله د ښه خبره دا ده چې ښځینه واکسیناتورانو ته هم اجازه ورکړې ده چې هغوی کور په کور د پولیو واکسین ورکړي، ځکه چې د واکسین د پروګرام داسې دی چې د دې ارتباط اړیکه د ماشوم سره ده چې مولیان پنځو کلو عمر پورې او دا همیشه د والدین یا د مور سره وي. نو ښځینه ته ښځینه ښه لاسرسی پیدا کولی شي که دا کمپاین صرف سټډي وکړي. نو شاید دا دومره کامیاب نه ځکه چې کورونو ته ورننوتل او ښځینه سره د ماشومانو ته واکسین ورکول نارینه ته یو ستونزمن کار دی. نو دا ډېر د تفتیش خبره ده چې عامې روغتیا وزارت ښځینه کارمندانو ته څه مشکل نه دی دغه کړی چې واکسین او دا واکسین د کمپاین ډېر په کامیابي سره مخ وړاندې شي.
یعنی د دې دغه ښځې چې دي او د دې کمپاین کې نارینه هم ورسره دي او کیا یوازې ښځې ته اجازه ورکړې ده چې دوی ولاړې سي؟ ولې طالبان خو اکثره وایي چې
کوم د ساحې نه بهر دي نو د محرم یو شرط لګېدلې ده. نو هغه همیشه نه تاسو د کلتوري تور باندې مخزي چې بعض مثل رژیم نه ځان سره یو کس محرم لري. نو نارینه او ښځینه کې مونه په محرم به هم ورسره خدا زما اطلاعات
بله بله سي. او داسې اوس هم په افغانستان کې د ښځو ته په دې برخه کې یو پوهاوی عامه پوهاوی ورکول کیږي چې نور دولې د افغانستان اوسنۍ حالات په دې ډول دی چې ښځې ډېرې روغتیايي ستونزې لري، کورنۍ ماشومان چې دوی ورسي په دغه کور کې د ننه و خپل و د شوزو ته نور صحی معلومات هم ورکه او دوی ته بعضی لارښوونې وکړي د دوی د اولادو په برخه کې د نورو صحی ستونزو یا مشکلاتو په اړه.
شاته خو تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه. نن په دې وخت کې چې موږ خپل روغتونونو وضعیت ته ګورو او د مریضانو بیروبار او ډېر حجم د مریضانو ته ګورو چې روغتونونه نور نشي کولی چې دغه کې بدې یو اساسي دلیل دی چې زمونږ کورونو کې فامیلونو کې ښځې ماشومان د روغتیایي وقایوي خدمتونه پوره آګاهي نه لري.
بله
مثال تشناب نه پس لاس وینځل ماشوم ته په پی ورکولو کې د بوتل صفایي د لاس صفایي نو دا بیز داسې دغه دي چې دا که مونږ په کورونو کې دننه دغه صحیح معلومات او صحیح آګاهي او دغه تعلیمات ورسوو د دې نتیجه به دا شي چې زمونږ په روغتونونو باندې د مریضانو دغه کم شي او دې نه مخکې چې څوک مریض شي هغه مرض به وقایع شي. دا ډېر مهمه خبره ده د روغتونونو په سطح دا کار کېږي. روغتونونو کې دننه صحیح تعلیمات کېږي خو داسې په پراخه پیمانه چې کور په کور ښځینه او ته د روغتیا په هکله معلومات ورکړل شي داسې کوم پروګرام فلال
بله دا ډېر مهمه خبره ده چې ولې لکه څنګه چې تاسو وایاست په هسپتالو روغتونونو او بعضي کلینیکونو کې ښځې ډاکټرانې کمی دي د ښځو موجودیت کم دي نو ښځې د صحیح بعضي معلومات څخه دوی محروم دي. نو دا چې دغه شذې چې د کمپاین د لپاره دی و د نن وکورته او د دوی د شذو سره علاوه سوال او جواب کوي نو باید ودغه ته یو اما په هوای ورکرسي چې او دا به ما په فکر دا به ضرور وي چې اما په هوای ورکرسي او شذو تل کته چې ویل د بازي غوي قایوي برخو کې چې دوی د بازي میکروبونو د مخنیوي لپاره د جنو ته د تدابیر ور وشوي چې څه ډول باید دوی د کوچنیانو په حفاظت او په ساتنه کې باید سره ولوبوي. نو ډاکټر صاحب تاسو څخه ډیره مننه ک ورستې تاسو یو پیغام لري د اوریدونکو سره یې شریک کړئ. دا خبرونه لاندې د نو تاسو یې کور ودان چې خبرونه ته حاضر سولاس کوم ورستې پیغام اوریدونکو سره
عادت چې موږ سی عادت ترته وای دا غي په چې لکه ټولنه چې اوس د فشار مرز د شوګر یا ډایبټیز مرز د زړونو مختلفه سم مرز سرطانونه یکی یو د دې ټول یو د موږ غږ د ژوند کې تغیر او موږ خوراک او د هغې تغیر دی. نو د دې د مخنیوي او ځینې لار د خپل عادتونه سی عادتونه تواړو د ډاکټران همیشه مشوره ورکړي خلکو ته د ورزش کولو متوازن خوراک کولو نو دا ما پیغام دی چې د نن مخکې چې مریض شي هغه عادتونه خپل کړي چې د مریض وینه هم مخنیوي وکړي.
کور مودان ډیره مننه محترم هدایت الله النور صاحب چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیستله او زموږ سوالونو ته جواب راکړي. کور مودان ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه تاسو ټوله په خدای سپارو. ډیره مننه ډاکټر صاحب.